Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د غبرګولی یا جوزا نهمه او د می میاشتې دیر شمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستانه د وتلو په اړه اسناد وګوري. د دې کمیټې مشر مایکل مکال بهرنیو چارو وزارت ته په یوه تازه لیک کې یادونه کړې چې دا اسناد باید له محرمیته وایستل شي او ټولو ته ښکاره شي. مایکل مکال او د بایدن د ادارې نور منتقدین له افغانستانه د امریکا د وتلو په بڼې او عملیاتو سختې نیوکې لري. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شي. د ایران د عدلی د وزیر مرستیال علی کاظمی وایي هیواد دی د درش پیت سرنه افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبری اجانس پرون د خاغلی کاظمی له قوله راپور ورکړی چې نوموړي له نړیوالو مرستندوی موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. کاظمی دا خبره د ماشومانو د ساتنې په اړه په یوه سیمینار کې وکړه. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله یو زیات شمیر افغان کډوالو پناه اخیستې ده. کاظمی ټینګار وکړ چې ایران له رنګ، نژاد، قومیت، توکم او مذهب پرته له افغان کډوالو سره په ځانګړې توګه د دغو مهاجرینو له ماشومانو سره ښه چلند کوي. په همدې حال کې په ایران کې یو زیات شمیر افغان کډوال تل د ایرانی چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. په وروستیو کې ان دغو افغان کډوالو شکایت وکړ چې د وچې ډوډۍ کارتونه هم نه ورکول کیږي. نامعلومو وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. دا پیښه د څوارلسمې حوزې اړوند په عیدګاه دروازه کې شوې. عیني شاهدان وایي وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلی دی. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی سوداګر د کندهار ښار د اتمې حوزې اوسیدونکی وو. په کندهار کې طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د پیښې انګیزه هم نه ده معلومه. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. امریکایانو پرون د خپلو وژل شوو سرتیرو د یاد ورځ ولمانځله. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په همدې تړاو جوړو شوو مراسمو کې وویل د امریکایي سرتیرو سرښندنې او مبارزې باید خوندي شي او د خلکو د لا یووالي لپاره ترې کار واخیستل شي. امریکا معمولا په بهرنیو جګړو کې د خپلو وژل شوو د یاد لپاره دا ورځ هر کال د می په وروستۍ دوشنبې لمانځي. د امریکا تر ټولو وروستۍ اوږده جګړه په افغانستان کې وه چې لږ تر لږه 2400 امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او څه باندې 40000 نورې ټپیان شول. د جرمنی حکومت پرون اعلان وکړ چې صدر اعظم اولاف شولز د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي او هغه ته یې د برلین د سفر بلنه ورکړې ده. اردوغان د یکشنبې په ورځ د ترکیې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې ګټون کوي اعلان شو. د جرمنی حکومت په یوه بیان کې اعلان کړی چې ښاغلی شولز د ناټو په تړون کې د ګډو متحدینو په توګه د برلین او انقرې ترمنځ پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. او د هند کرکټ غوره لیگ آی پی ایل چینای سوپر کینګز ټیم وګاټه. پاولو بابیګا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشو چې څه باندې یو لک کسان ننداري ته ورغلی وو. په پاولو بکې چینای سوپر کینګز د ګجرات ټایټنز له خوا ټاکلې هدف پوره کړ او وتوانی چې د پنځم وار لپاره د هند کرکټ مشهور لیگ آی پی ایل اتلولي خپل کړی. په ګجرات ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم ولوبېدل. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. ایرانی چارواکي وایي له افغانستان سره پر پوله جګړه لنډه وه او اوس وضعیت عادي شوی.
درگیر مختصری بود.
دا یو لنډه شخړه وه. له طالبانو سره خبرې اترې شوې او حل شوه. اوس موږ کومه ستونزه نه لرو. پوله خلاصه ده.
دا څویم ځل دی چې د افغانستان او ایران پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه کیږي. د دغو شخړو د دوام اغیز څه کیدای شي؟
د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې ذکر کوم د طالبان د نظام وخت هم را کموي.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي وایي له افغانستانه د وتلو اسناد باید خپاره شي. په شمالي ولایتونو کې پر کروندو د ملخانو برید دوام لري.
درې سوه جرې په مځکه زما خپله د بینه دغه ملخو وړې ده او یو ډېر زره جرې په مالچر یعنې دا د بینه تللې ده.
تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې هوډ کړی چې د دغو بزګرو لاسنیوی به کوي. خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر راپورته. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې په اړه د یوې ګډ ټیم د جوړولو په تمه دی. احمد وحیدی دا خبره دوشنبه په یوه کنفرانس کې وکړه. هغه همدارنګه د طالبانو او ایرانی ځواکونو ترمنځ جګړه چې د تیرې شنبې په ورځ وشوه مختصره بللې او ویلي دي چې ایرانی پوځیانو یې ځواب ورکړ. اخوا د روسیې ځانګړي استازي د ایران او افغانستان په پوله کې د کړکیچ د زیاتېدو احتمال رد کړی دی. تفصیل صفی الله ستانکزی.
د ایران لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی یو وار بیا د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د ګډ ټیم د جوړولو تمه ښکاره کړې. وحیدی د دوشنبې په ورځ ایراني رسنیو ته ویلي که په بندونو کې اوبه موجودې وي طالبان باید د ایران حق ادا کړي او که نه دا موضوع باید زموږ لپاره روښانه شي. هغه زیاته کړې موږ د یوې ګډې کمیټې د جوړولو په هڅه کې یو او په دې هیله یو څو لویه د بندونو لیدنه وکړي او طالبان باید دا مسله حل کړي. ایرانی چارواکو یو وار بیا په داسې حال کې په خبرو ټینګار کړی چې د شنبې په ورځ دواړو هیوادونو په پوله کې سخته جګړه وشوه. د ایران د کورنیو چارو وزیر بیا دا جګړه مختصره وبلله او ویې ویل چې طالبانو ته اړین ځواب ویل شوی. دا یو لنډه شخړه وه. له طالبانو سره خبرې اترې شوي او حل شوه. اوس موږ کومه ستونزه نه لرو. پوله خلاصه ده. پوله آرامه ده. پوله اوس د ترافیکو په مخ خلاصه ده.
و مرسم برای تردد الان باز.
ایرانی چارواکو تایید کړي چې له طالبانو سره په نښته کې د دوی یو پوله ساتی عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ته نږدې خبري آژانس تسنیم ویلي له طالبانو سره په نښته کې د وژل شوي سرتیري محمد مهدي احمدي جنازه به سه شنبه په خاصو مراسمو ترسره او خاورو ته وسپارل شي. طالبانو هم له ایراني پوله ساتو سره په نښته کې د خپل یو عسکر وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په جګړه کې د سپکو او درنو وسلو د کارولو رپورټونه او ویډیوګانې خپرې شوې خو تسنیم آژانس د ایراني ځواکونو لخوا د توغندیو د کارولو خبرونه رد کړل. روسیا چې هم له ایران او هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري ډاډمنه ده چې سرحدي نښتې کومې لویې لانجې نه رامنځته کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دوشنبې په ورځ روسي رسنیو ته ویلي چې پخوا هم په پوله کې طالبانو او ایراني ځواکونو نښتې کړي خو داسې څه احتمال نشته چې کړکیچ زیات او یا اوږدمهالي عواقب پېښ کړي. څو ورځې مخکې سیستان او بلوچستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي له سفر او هلته د ایران د حقابې د خوندیتوب په اړه طالبانو ته د هغه د جدي خبرداري وروسته د تهران او طالب چارواکو ترمنځ بې ساري لفظي شخړې هم وشوې. د رئیسي خبرداري ته د طالبانو د ځینو قمندانانو کلک خبرګون او ګواښونه د دې لامل شول چې د راپورونو له مخې په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمي قمی له طالبانو وغواړي چې په یوه میاشت کې د دوی د حقابې په اړه غوښتنې پر ځای کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر بیا په یوه وروستۍ ناسته کې چې د ایران د حقابې او رامنځته شوو لانجو په اړه یې ترسره کړې وه د ایران په شمول له ګاونډیانو سره په ښو اړیکو ټینګار وکړ. طالبان وایي د ایران حقابې ته ژمن دي خو په افغانستان کې سخته وچکالي ده او بندونه دومره اوبه نه لري چې تر ایران پورې ورسیږي. اخو د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې د ایران د چارواکو د څرګندونو په غبرګون ویلي وو د ایران رژیم دې له زور ویلو ډډه وکړي او پر ځای د 1915 کال د هیرمن تړون ته مراجعه وکړي. هغه دا وړاندیز هم کړی وو چې طالبان او ایران د لانجې د حل لپاره یا ډیپلوماتیکي خبرې وکړي یا د کوم منځګړی وټاکي او که بیا یو همکار نه ورکوي باید دا مسله قضاوت ته وړاندې شي.
و موردل چې د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې په اړه دی د یو ګډ ټیم جوړولو ته کار وشي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي څو ځله یې له ایراني او پاکستاني پولیساتو ځواکونو سره جګړه کړې. دغه جګړه یې کله ناکله په کور دننه او بهر د افغانانو لخوا ستایل شوې هم ده. خو د چارو یو شمیر کتونکي دا ډول جګړې د طالبانو د کمزورې ډیپلوماسۍ پایله بولي. د چارو له کتونکو حکمت زمينه مې وپوښتل چې د دې ډول شخړو لامل څه کېدلی شي.
ګوري طالبان او ایران د دې تاریخچه وکتلی شي یو ډېره خونړۍ تاریخچه ده. 1991 کې ایران ډیپلوماتان په مزار شریف کې وویل کېږي او بیا د یاته جنګ ته نږدې کېږي. هغې وروسته په 2001 کال کې چې کوم د بلا عمر د کور سره کومه حمله کېږي، د طالب چارواکو ادا دا ده چې هغه کې ایران لاس درلود. نو دې دا تاریخچه ډېره مهمه ده ترڅو دا روابط تشویق. فقط د طالبانو کم انسرجنسي یا کم جنګ چې و د جمهوریت په وړاندې ایران باید فرصت وګڼئ چې ترڅو د امریکا سره اختلافات درلودل، ځینې طالب رهبرانو ته د هغوی سره لاس یو کړي چې ترڅو ناټو په بالعموم او امریکا بالخصوص دوی ته یو نوه سردردۍ په افغانستان کې جوړ کړي. نو ایران د خپل منافعو په تعقیب کې د طالبانو څخه د وسیلې په حیث باندې استفاده وکړه. نور د دې نه اخواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکات ډېر کم لري په ځینو مسایلو کې، اصلا نه لري. د دینی اړخه که وکتلی شي، مذهبي اړخه وکتلی شي، هغه یو بحث دی. مګر زه فکر کوم د دوی تر مابین مشارکات ډېر کم، بالخصوص د کله چې د یو نظام په حیث باندې، د دوو نظامونو په حیث دوی دواړو ته وکتلی شي، فکر کوم مشارکات کم دي. دا طبیعي خبره ده چې دوی تر مابین به دا جنجالونه راپورته کېږي. دا بله هم
اعظمي صاحب تاسو وایئ چې مشترکات یې کم دي، اما ایران طالبانو ته شین څراغ ښکاره کړ، سفارت ته یې ورته وسپاره، پخواني ډیپلوماتان یې وویستل. زمین کې تاسو پخوانیو جګړو ته اشاره وکړه، مثلا که یو بل مشترک ټکی وکتل سي، هغه د امریکا سره البته دښمني ده چې ایران هم ورسره په زغرده دښمني لري، له امریکا سره، له لویدیځ سره، او طالبانو هم 40 کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه
وکړه. دا د دې وجې څخه و چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نه غوښتل چې طالب چې کله بیرته کابل ته راځي واک په لاس کې نیسي، دا ځان څخه یو دښمن جوړ کړي. کم نسبي د افرادو تر مابین چې کوم دوستي جوړه کړې وه، غوښتل چې هغه قوي شي. مګر بس دا دی زه فکر کوم طالب هم په دې ډېر واضح پوهېږي چې د ایران سره پوره دوستي کول دا پر دې پر اړیکو باندې د غرب سره بالخصوص
د طالبانو د حکومت راتلونکو لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي؟
یو شی به ډېر واضح وکتلی شي، د ګاونډي هېوادونو همکاري به د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2021 کاله پورې چې یو عمده فکټور څه چې طالب قوي شي او د دې جوګه څه چې جمهوریت ته سقوط وایي او بیت نظام تراسی. نو که چیرې ګاونډي وادونه د طالبان څخه تعدید احساسوي، په دې مطمئن اوسئ چې هغوی نورې ګزینې، نور انتخابونه د ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولی شي. ګورئ په د طالبانو په اول دور کې ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبان پر خلاف باندې. اوس هم داسې افراد شته، بالخصوص هغه افراد چې ایران شریه کې د فاطمین دل تر نامه لاندې استفاده کول هغه په افغانستان کې استفاده کې طالبان په وړاندې. نو د ایران سره دښمني یا د ایران سره د مخ په خرابېدلو اړیکې فکر کوم دا طالبان د نظام وخت هم راکموي.
د چارو کتونکو حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستان د وتلو په اړه اسناد وګوري. د دې کمیټې مشر مایکل مکال بهرنیو چارو وزارت ته په یو تازه لیک کې یادونه کړې چې دا اسناد باید له محرمیت راوېستل شي او ټولو ته ښکاره شي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستانه د وتلو په اړه پټ اسناد باید لومړی د دې کمیټې ټولو غړیو او بیا امریکایانو ته ښکاره کړای شي. مکال په یو تازه لیک کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ته ویلي چې د امریکا خلک په تیره هغو چې افغانستان کې جنګېدلي یا یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي د حکومت د اقداماتو د ارزونې مستحق دي. هغه ټینګار کړی چې له افغانستانه د وتلو په اړه اسناد باید د کمیټې ټولو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړو ته ورکړل شي په تیره هغو چې افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال له ډېره وخته له بهرنیو چارو وزارت سره په لانجه بوخت دی او له هغوی څو واره د سندونو د ورسپارلو غوښتنه کړې. د کمیټې د مشر پرله پسې فشارونو بالاخره تېره اونۍ هغه ته د سندونو د سپارلو لار هواره کړه، خو اوس ښاغلي مکال ویلي د سندونو په کتلو او ارزولو دا ورته معلومه شوه چې دا سندونه باید محرم نه وي او نه یې خپراوی ملي امنیت ته کوم ګواښ پیښوي. هغه استدلال کړی چې د دې سندونو خپراوی به برعکس د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په پریکړو باندې د امریکایانو باور بیا جوړ کړي. مایکل مکال او ګڼ نور کسان وایي دا سندونه او معلومات څرګندوي چې څنګه له افغانستانه د بایډن ادارې وتل د دې سبب شول چې 14 امریکایي سرتیري ووژل شي او 40 نور ټپیان شي. ښاغلي مکال مخکې دا هم ویلي وو چې له افغانستانه د راوتلو پر وخت د عملیاتو له مسؤلینو او ډیپلوماتانو سره د دوی مرکې به هم دا څرګنده کړي چې امریکا ولې خپل زر تنه اتباع او سلګونه زره افغان همکاران داسې یو هیواد کې پرېښودل چې کنټرول یې د ده په خبره د تراګرو په لاس کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته یې اړین اسناد ورسپارلي، خو دوی بیا هم غیر ضروري تعقیب ته دوام ورکوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په یو ویډیو کې چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف یو مسؤل ته منسوبه شوې، د طالب چارواکي خبرداري ورکړي چې هغه خځه چې اسلامي حجاب نه مراتوي دا خپل پلار او ورور مجرم ګڼل کیږي. په دغه ویډیو کې چې ظاهرا د یک شنبه په ورځ د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو لخوا ثبت شوی، د طالبانو دغه چارواکي په عامه غونډه کې خبرې کړي او خلکو ته خبرداري ورکړي چې له دې وروسته د دریشي د کمیس او پتلون اغوستل هم جرم دی. د طالبانو وایندویانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
لباسی ترکی، لباسی تنگو ترش، لباسی پنجابی، از این بعد هر خواهری اگر همین لباس استفاده میکنه اونها مجرم هستند.
د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي ته په منسوبه ویډیو کې دغه کس خبرداري ورکړی چې که ښځې اسلامي حجاب مراعت نه کړي دوی او د کورنۍ نارینه غړي به مجرم وګڼل شي. ظاهرا دغه ویډیو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ثبت کړي او پر ټولنیزو شبکو خبره شوې ده. د جاغوري دغه اوسیدونکي د دې ویډیو د ثبتولو پر مهال وایي چې دا دریم ځل دی چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره دوی ته خبرداري ورکوي، خو دا ځلې خبري جدي دي. د دغه ویډیو پر بنسټ چې د یک شنبه په ورځ ثبت شوی، دغه سیمه ایز طالب چارواکي د لسګونو کسانو په غونډه کې خبري کوي.
ترکی جامې، تنګ تروش جامې، پنجابی جامې، لند جامې، دوه لمن لرونکې جامې، لنن څخه ورسته کې هر خور واغستلې مجرمه ده. په حقیقت کې ورور او پلار مجرم دی، هغوی باید ونیول شي او سزا ورکول شي تر څو خپل مسؤلیت ادا کړي.
دا سړی چې ادا کېږي د طالبانو د حکومت یو چارواکی دی. په دې ویډیو کې خلکو ته ګواښونه کوي چې که د جامو بڼه بدله نه کړي مجرمین دي او مجازات بشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، دغه مرستیال بلال کریمي او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي د ښځو د جامو د اغوستلو په اړه د طالبانو د حکومت د یو غړي څرګندونې له ټولنې څخه د ښځو د ایستلو او د دوی د فردي آزاد د یو سلبول بولی. د دوی له ډلې مشګان فرجی ازادي را دوته وویل
واقعیت عملی است که طالب تغییر نکرده.
واقعیت دا دی چې طالب نه دی بدل شوی. طالب هماغه طالب دی چې شل کاله مخکې ښځې له ټولنې څخه حذفولې. موخه او هیلې د ښځو انزوا کول دي او دوی دې موخه ته د رسیدلو لپاره کار کوي.
د تیر کال په لومړیو کې د طالبانو مشر یو فرمان صادر کړ او د ښځو لپاره حجاب لازمي کړ. له دې حکم وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد انفی ویل که کومه ښځه حجاب نه مراتبي کور دې معلوم شي، د کور مشر ته دې سپارښتنه وشي. خو بیا هم که د حجاب مسله په پام کې ونه نیول شوه، د دوهم ځل لپاره دې د مېرمنې سرپرست احضار شي، د درېیم ځل لپاره دې درې ورځې بندي شي او د څلورم ځل لپاره که دا کار تکرار شو محکمې ته دې ور وپېژندل شي تر څو رسمن سزا ورکول شي. همدارنګه حجاب له اجباري کېدو وروسته په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د حجاب د اعلاناتو د پوسټرونو په لګولو سره به حجاب ښځې له حیواناتو سره تشبیه کړي. د طالبانو په دغو تبلیغاتي پوسټرونو کې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم به حجابي ګڼل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس مولوي عبدالحی عمری ته منسوب غږیز پیغام کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو امنیتي چارواکو ته امر شوی چې ښځو ته د واده په محفلونو کې د نڅا، موسیقۍ او سندرو ویلو اجازه ورنکړي. په دې پیغام کې د سرغړونکو میرمنو او د دوی د میړونو د بندې کېدو ټینګار هم شوی دی. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول شول. د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګي څخه د پورته د زده کړې بندېدل، له پوهنتونونو څخه د دوی راګرځول، په ډېری دولتي ادارو او ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار څخه د دوی منع کول، حجاب لازمي کول او د سفر بندیز هغه محدودیتونه دي چې پر افغان میرمنو لګېدلې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن اگزامینر خبرونې په افغانستان کې د هغو 1400 امریکایي سرتیرو د کورنیو خبرې راخیستي چې د 2020 کال په اګست کې د کابل هوایي ډګر مخته چاودنه کې ووژل شول. د دغو سرتیرو کورنیو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د پیښې په اړه حساب کتاب ورکړي. د واشنگتن اگزامینر په وینا د دغو وژل شوو سرتیرو کورنیو پرون د مینه 28 د امریکا د وژل شوو پوځیانو په یاد غونډه کې دا څرګندونې وکړې. دا مراسم هر کال د می میاشتې په وروستۍ دوشنبه کې د امریکا د وژل شوو پوځیانو د ویر لپاره جوړیږي او په دې ورځ هغه هیواد کې رخصتي هم وي. په هغې چاودنه کې چې د 2020 کال د اګست په 26 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال وشوه، نږدې 200 افغانان هم ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. هغه مهال د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې یا داعش ومانه. په برید کې د وژل شوو یو شمیر امریکایي سرتیرو کورنیو واشنگتن اگزامینر ته ویلي د جو بایدن د ادارې چارواکو تر اوسه د دغې پیښې په اړه حساب نه دی ورکړی. خبرونې د امریکا د یو دفاعي چارواکي په حواله بیا لیکلي چې د داعش هغه غړی چې د کابل هوایي ډګر برید په پلانولو کې لاس درلود د طالبانو لخوا وژل شوی، خدای نه دی ویلي چې هغه څوک وو او چیرته او څنګه ووژل شو. یور ایشیا ریویو خبرونې بیا د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ سرحدي شخړې ته کتنه کړې ده. د خبرونې په لیکنه د وسلواله شخړه کې چې د شنبې په ورځ وشوه لږ تر لږه درې تنه ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. په لیکنه کې راغلي دان خطه یوه اونۍ وروسته تر دې وشوه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی طالبانو ته ګواښ وکړ چې د 1993 کال له تړون سره سم د هلمند د سیند د اوبو حق ورکړي. که څه هم دواړو لورو د شخړې د لاملونو په اړه د څېړنې ژمنه کړې، خو یورو اشاري ویو د طالب چارواکو په حواله ویلي د شنبې په ورځ شخړه کې لومړی ځل ایرانی لوري ډزې وکړې. ایرنا خبری آژانس بیا لیکلي چې لومړی ډزې طالبانو وکړې او وروسته د ایران لوري ځوابي اقدام وکړ. ایران داسې مهال له افغانستان سره د اوبو پر سر ناندرۍ پیل کړي چې په هغه هیواد کې هم وچکالۍ بې ساري حد ته رسېدلې. او د یوریشیا په خبره 2020 کال کې د ایران نږدې 9% برخې وچکالۍ تجربه کړې ده. ایران د څه باندې 3.5 میلیونه افغانانو کوربه دی چې د ملګرو ملتونو د کډوال والی کمیشنرۍ په وینا 2.1% هیڅ قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي مراکشي ملخانو د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې پراخې کروندې لاندې کړې دي. د FAO د سازمان چارواکو ویلي چې د ملخانو د څپو د راوتلو په سبب شاوخوا 1 میلیون ټنه غنم ممکن ضایع شي. تفصیل په دې راپور کې.
له لوګي او بیوزلۍ سره مخ افغانستان د کرنیزو محصولاتو په برخه کې له یو نوي او بیساري کړکېچ سره مخ ده. د بغلان او ګڼو نورو شمال او شمال ختیځو ولایتونو پراخې کروندې د مراکشي ملخو له څپو سره مخ دي. په هیواد کې د ملخانو او نورو مزره حشرو د لمنځه وړلو لپاره د کیمیاوي موادو کمښت بزګر دې ته اړ کړي چې په خپله لاس په کار شي او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د مؤسسې د مامورینو په مرسته ملخان لومړی یو لوی ترپال ته ورټول او لمنځه یوسي. <تص->
نجیب الله د بغلان یو کروندګر دی چې سږ کال سلګونه جریبه ځمکه ملخانو خرابه کړې ده.
300 جریبه ځمکه زما خپل د بین دغه ملخو وړې ده او 1500 جریبه مالچر، یعنی دا د بین تللې ده، دغه ملخو د بین وړې ده او دغه ملخ د ود د میاشتې څنې نیولې د عمل پر 15 باندې وزي، د جوزا پر 15 پر شل باندې د دوه ختمېده دي. د دغه وطن
وچکالی ډیر سړ ځایونه د ملخانو ډیر محدود کنټرول او په مارچ او اپریل کې د اورښت مناسب مقدار د ملخانو د ودې لپاره ښه چاپیریال رامنځته کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO چارواکي وایي له محلي ټولنو او موسسو سره په همغږۍ او همکارۍ د ستونزو د سمدستي هواري لپاره ځینې لومړني کارونه کړي. د FAO د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترینچارد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دوی هڅه کوي زیانمنو بزګرو ته لازمي مرستې ورسیږي. موږ باید دا مخکې له مخکې ډاډمنه کړو هغه کورنۍ چې هر څه له لاسه ورکوي اړین خوراکي مواد او مرستې ورسیږي. تر څنګ یې د کرنې د برخې ملاتړ او بیړنۍ کرنیزې مرستې باید دغو کورنیو ته ورسیږي چې بیرته خپلې ځمکې ابادې کړي. بله خبره د مراکشي ملخانو په اړه دا ده چې کال په کال یې تعداد سل چنده زیاتیږي. موږ باید دا یقیني کړو چې کال ته تر دې بد وضعیت ونه ګورو. د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکوي چې ښایي سږ کال د 1,200,000 ټنو پورې غنم د ملخانو د سیل په سبب ضایع شي چې دا د ټول کال د حاصلاتو څلورمه برخه جوړوي. د دغو ضایع کیدونکو غنمو یا حاصلاتو ارزښت له 280,000,000 تر 380,000,000 پورې اټکل شوی. دا د افغانستان په څیر په یو ناورین ځپلي هیواد کې چې نړیوالې مرستې ورباندې تر ډیره بندې دي او اقتصادي شرایط یې مخ په ځوړ بلل شوي، بېوزلو او بزګرو ته یوه نه جبرانیدونکې ضایع بلل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو د خبری مجلې د پایشه بوته ورسیدو ورستای راپور راخلو. لکلونو ورستا د کندهار د سیلنیس کرنیس فارم لمیوه حاصل تر لاسه شوې دی. د کندهار د کرنې د سیلنیس فارم مسولان وای چې د انګور او انارو په ګډون له هوا سره بیلابیلو میوه خپل تعامل خودلې. تفصیل له صادق رښتینی اورو.
دا د کندهار شهر په لویدیس کې د کوکران کرنیز څېړنیز فارم دی چې له 2000 کال راهیسې پر سلګونه جریبه ځمکه د 15 بیلابیلو میوو پر 928 ډولونو درختو یا ونو څېړنه پیل شوې وه چې تازه یې مسؤلان له مثبتې پایلې خبر ورکوي. د کندهار د کرنیز څېړنیز فارم مسؤول انجینر محمود الله نوري وایي په دغه فارم کې ایښودل سوو ټولو میوه لرونکو ونو د کندهار په چاپیریال کې وده کړې چې سږ کال یې له وخت وړاندې حاصلات هم ترلاسه شوي دي.
په دغه میوو کې چې 15 ډوله میوه ده او د 15 ډوله میوو 938 قسمونه تر څېړنې لاندې نیول شوي او تر 2019 کال پورې د دې ټولو څېړنې نتیجه شوې. کتابونه یې چاپ شوي، په لابراتوار کې کتل شوې، د یوغو د شاخونو د کدونو د میوې د میوې د وزن د میوې د اندازې په ټولو باندې څېړنه شوې.
د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم میوه لرونکي ونې هرات، مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو ته هم د څېړنې لپاره استول سوي دي. ښاغلی نوري وایي په دې فارم کې د روزل سوو 928 ډوله میوه څخه بڼوال کولای سي د زیات عاید ترلاسه کولو لپاره باغونه هم جوړ کړي.
دغه میوه چې دلته کرل شوی په دې کې داخلي او خارجي ټول میوه موجود دي. په کندهار کې که وګورو هیڅ میوه تر اوسه نه ده پخه، اما د کندهار د تیړنیز فارم میوه چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس د تیار پخه دي، کولی شو بازار ته وړاندې کړو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوه چې ته تحقیق لاندې نیول شوی او نتیجه یې کامیاب وتلې، د دغه میوه نیالان باغونه جوړ کړي.
د کندهار د کرنیز څېړنیز فارم کارکونکي فضل محمد او عبدالناصر بای په عصري بڼه د باغونو جوړول د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د اوبو سپما کې هم مرسته کولای سي.
دغه پر کې د شاغه جیوی دي، دا د سپول دي
نو دا دا اوبه دا چې زر زر غواړي په دغه خاطر باندې چې هغه جیبې یعنی لواره اوبه یعنی نیمې تر درې چارکه اوبه کې ودرېږي په دې کې خالي داسې اوبه تېرې شي دغه توپیر یې شته د وطن او د دغه ځای
چې دا درخت چې مرض وکړي بیا په هغه وخت کې مور دوا پر پاشو چې دا درخت چې مرض وکړي خوږ ور دا دوا ده چې دا دغه وکړي دا درخت چې مرض وکړي بیا دا دوا موږ پر پاشو د ماشین په ذریعه باندې او دا شوتا کړه او پښپړ ورځ کې موږ پر پاشو دا دوا باندې
د کندهار د کوکران د کرنې چیلنیس فارم مسلان وایي که امکانات زیات سي کولای سي راتلونکي کې د دغه فارم میوه بازار ته وړاندې او کافي عاید ترلاسه کړي. دغه فارم پر 15 جریب ځمکه جوړ دی او د چیلنې لپاره د میوه اوبو او خاورې مجهز لابراتوار هم لري.